مثلا زما د کورنۍ نه اول ما نه ګیله کوي چې ولې ما ته زنګ نه وهي او زه چې د وظیفې نه راځم داسې ګنګ زه ګول یعنی ستړی شم او ستومانه شم ولې نو یعنی زما مطلب داسې دی چې دوه طرفه باید درک کړي او درک کړي کولی شي یو نفر شي موضوع عمق ته ورسیږي نو دغسې انتقادونه او کله کله ناپسنده انتقاد کېږي دا د کورنۍ نه هم شروع کېږي د ملګرو نه خو بیخي زیات دی ملګري ما نه همیشه خفه یي یا دا انتظار لري مثلا په مجردۍ کې ما کولی شو چې هغوی ته زه وخت ورکړم هغوی سره زه تاسو پاستو کوم ولې اوس متاسفانه نه کیږي حتی د جمعې په ورځ نه کیږي څوک نشي کولای شي حل کړي نو
bale ګلی څومره د دوستانو منځ کې فاصله زیاتې دي ډیرو نږدې ملګرو تر منځ کې بل اخره ګيله د کینه لامل کیږي
بي ځای ګيله او نه درک کول د مقابل لوري دا واقعا چې بد اغیزه کوي په ژوند کې او ټولنه کې ملګري سره یعنی فاصله زیاته کمه یا نه نو زما په نظر یو څوک چې ګيله کوي تر د توانه پورې څوک ته باید شاته نشي ورته دلایل مخکې کې مثلا هغه تاسو نه ګیله کوي چې ته ما ته وخت نه لري یا موږ سره نه ګرځېږي یا ته غرور او تکبر دې پیدا کړې یا ته وظیفه دار شوې دغه مشکلات او دغه موضوعات باعث کېږي دې ته باید د حل لاره دې ته باید وخت ورکول شي دوی ته باید تشریح ورکول شي چې دغه څه دلایل دي چې ما تغییر کړی دی زما ژوند کې څه بدلون راغلی بیا یې درک نه کوو بهتره داره چې سړی شاته شي نو
که پوښتنه داسې مطرح کړو چې خپله په کومه مواردو کې له خپلو ملګرو نه له خپلې کورنۍ نه دي ګیله کوي یعنی دا امکان نه لري چې انسان ایڅ کله ایڅ وخت له بل نه ګیله ونه کړي د ځان پاک لراته وي په کوم مواردو کې تاسو ګیله درېږي
په هغه وخت کې شخصا که زه خپل چا نه ګیله وکم یو بې توجهي چې مثلا کله ناکله مخکې کېږي هغه انسان د بې توجهي کېږي او دا مشکلات راځي یو مکرر بې توجهي چې مثلا ته ضرورت لري خو هغه کې بې توجهي وشي هغه کې همیشه مشکلات را ولړیږي مثلا کال دولس میاشتې یو څوک چا سره داسې شاو کې چې هېڅ پوښتنه یې ونه کړي یا په کوم وخت کې چې ضرورت یې هغه درته شاو کې یعنی تا په خپل حالت پرېږدي نو دې وخت کې خو ګیلایه پیداوېږي نو زه دې ته داسې یو عنوان ورکولی شم چې مکرره بې توجهي یعنی همیشه والی په یو بې توجهي کې وشي زما په اند دې کې ستونزې را ولړیږي نور څوک بې احترامي وکړي یا بې ځایه قضاوت وکړي زه واقعا دې منه ډېر خفه کېږم
دویشت کلنې څنګه مهری ته چې په دې تنکی عمر د کور ټول مسؤلیت ورلغاړې دی وای دا د تا وخت نش پیدا کولای چې خپل دوستانو سره د پوخا په چیر اړیکې ګرمې وساتي خو هغه فکر کوي چې دا خپل نه غواړي چې لغو سره راشه درشه وکړي
د ټول د ژوند حالت د څه شوی ده کنه چې هر څوک خپل د ژوند په مشکلاتو کې ډوب دی یو وخت کې ځوانان ملګري دوستان ټول کې د ژوند طبقو کې د ښه دلکان یو بل تر رسیدګي کولو یو زنګ کولو یو خبره یو مسیج یو څه اوس د ژوند داسې یو حالت ته رسېدلی چې ته خپل ژوند ته حیران یې مثلا واټساپ سهولت شته د زنګ سهولت فري کولو خو د پیسو مشکلات راغلی په ژوند کې ځکه یو ملګری د ډېر پیسې لري یو بیخي نه لري ښه ور سره خبرې وکړي ورته زنګ وی ولا د دې توقع ماته شته ده او کونه کې وی ولا زما پوښتنه نه کوي او بل هر څوک د ژوند مشکلات ډېر شوي دي هیڅ چاته رسیدګي نشي کولی سخته ده ځکه سهار نه تر ماښام پورې اتمن یو څوک وظیفه کوي یا یو دیاړي کوي یو کار کوي یو مزدوري کوي شپې چې راځي اتمن آرام کوي وخت نه لري د ژوند زه درته وایم زما نه ټول ملګري ډېر خواشینی دي وایي چې میریا ته نشي کولی موږ ته مسیج نه کوي ته موږ ته زنګ نه کوي زموږ پوښتنه نه کوي یا زموږ کور ته نه راځي ته مغروره شوی ته داسې مشکل دا نه ده زه مغروره شوی نه یم زه مصروف یم زما د ژوند مشکلات ډېر دي سهار نه اوسم اووه بجو نه تقریبا کم پنځه بجې یا مثلا څلور بجې زه کور ته راځم سهار نه تر ماښامه پورې وږي اوسېدل ډېر سخت دی ډوډۍ وخورم مونځ وکړه ډېر مثلا مېلمه یا څوکي تر لس بجو پورې زه ویښ اوسم که نه لس نه وروسته زه آرام کوم زه موبایل ته ډېر وخت نشم ورکولی ځکه وظیفې کې اوسې ډېر نشي کولی چې مسج ازان ته ځواب ورکړي او که کور ته راځي د ستړیا نه ته نشي کولی چې یو چا سره خبرې وکړي که دوی مثلا هفته کې یو ځل که کوم ګروپ ته لاړ شي یو مسج وکړي که نه د ځوانانو دغسې مشکلات دي
څه کول پکار دي چې په ژوند کې د ځوانانو تر منځ ګیلې او ګذاري نه وي هغه څومره عمر چې خدای ورکړی په خوښۍ یو بل سره تیر کړي
بهتر د ځوانانو یو بل درک کړي ځکه درک په ژوند کې ډېر ښه ده که یو ملګری کار کو کې هغه سرداغي د مشکلات په سنځو کې مثلا ځان شریک وو بولي هغه مشکلات درکې دغه د نه پښتنه کولو دلیل باندې پوي شیخ پل ځان پوي کې اور کا هغه ډیر خمل کوي هیڅوک د ګلې وخت نه پیدا کوي درکې کنه احساسي ک درک نو سی یو څوک درکونه کې یو څوک د مشکلات ونه ویني او اور باندې زړه د ونه سوځي کنه هیڅ کله ګلې نه کوي
خپل په کوم حالات کې له دوستانو له ملګرو دی له خوړلانو دی ګیلا کوي
خو زه چې د خپل ژوند مشکلات ګورم چې دومره مصروف یم دومره مشکلات لرم نشم کولای رسیدګي نشم کولای اتمن یو بل څوک هم د صدای کوي ټول خود راحت ژوند نه لري افغانستان کې څوک هم راحت ژوند نه لري کاغه زلمی ده کاغه جلکی ده کاغه پلار ده مور ده که هر څوک د خواري کوي زحمت کوي چې ځان ته یو څه پیدا کړي کورنۍ سپورټ کړي یا پلار سره وګور کړي یا ورور سره یا کور سپورټ کړي ټول همدغه مشکلات کې اخته دي ټول
بله
افغانستان 90% خلک همدغه مشکلات لري چې ژوند مسؤلیت لري هغه مسؤلیت باید ادا کړي نو زه چې یو څوک درکوم باید نور ما در کله زه ګیله کوم چې ما څوک نه درکړي دغه ګیله ما همیشه مثلا د ځان سره کړی دی چې د دوستان د ملګري ولې ما نه درکړي ولې زما د ژوند حالت نه ګورو یو مثلا خواشینه کېږم چې ما ته مغرور شوی خودخواه شوی زه همدې کې خواشینه کېږم مثلا ګیله نه خواشینه کېږم چې ولې ما نه درکړي
لیکوال او خبریال جان آقا هم وایي چې دای هم ګیلمن ملګری چې حق نه حق خفوي ډیر لري هغه دا ډول کسان د پاک زړه او صادق ګڼي خو دا مشوره هم ورکوي چې ډیری ګیلې ملګری کمزوري کوي
دغه مسایل په افغاني ټولنه کې ډیر دي چې زیاتره خلک او خاص ډول ځوانان له یو بل ګیلمن وي یا یو ډول همدغه ګیلې د وخت په تیرېدو باندې د زړه بدۍ یا د خوابدۍ باعث هم ګرځي زما په نظر د دې څو لامل کېدلی شي یو خبره خو دغه ده چې زیاتره کسان چې اوس د یو بل پښتنه نه کوي یا له یو بله ګیلمن وي البته دلایل لري چې له یو بل ګیلمن وي یو خبره به کې دا وي چې زما پښتنه یې ونه کړله یا زما واده ته رانغې یا مړي ژوندي ته رانغې دغه مسایل پکې وي نو یو باعث دی دا کېدای شي چې له یوې خوا اقتصادي ستونزې وي چې یو ملګری که د یو بل پښتنه نه کوي هغه په خوبته کې ګډون نه کوي نو اقتصادي مسله پکې وي بله خبره پکې دا هم وي چې ډېر کله یو ځوان مصروف وي هغه نشي کولی چې په وخت د ملګرو په د خوښۍ وو یا نور مراسمو کې ګډون وکړي نو دغه ځینې لاملونه وي چې دا د ځوانانو ترمنځ البته د ګیلو باعث ګرځي بله مسله پکې دا وي چې یو نفر وي یا یو ځوان وي له بل ملګري مرسته وغواړي خو د هغه پکې وسه نه رسیږي دا هم د دې باعث کېدلی شي چې له یو بل ګیلمن شي په مجموعه کې زما په نظر باندې اقتصادي ستونزې او کله کله زیات مصروفیتونه د دې باعث کېدای شي چې ځوانان له یو بل وخت نیم ګیلمن شي
که داسې کس لرې چې هغه همیشه حق ناحق ګیلې کوي مثلا که یو د ټلیفون زنګ بل ملګری پورته نه کړي نو بیا ګیلې کوي دا ګیلې ډېرې اوږدې سي پسې داسې کوم څوک لرې په خپل منځ کې
بله زموږ یو ملګری دی د عرفان الله راشدي په نوم باندې یادېږي البته نوم باید واخلم ماته مسج وکړي یا پیغام وکړي په واټساپ کې یا همداسې کله تلیفون وکړي یا زه په وخت ځواب نه کړم بیا حتی دومره ګیلمن وي چې نورو ملګرو ته بیا زما په اړه باندې وایي چې ده ته مې په دغه ورځ باندې دغه ساعت باندې زنګ وهلی و او ده زما تلیفون ځواب نه کړ د په ما کبر کوي او یعنی دغه خبره وی بلکې ډیر د سیملګری زمنګ نورم شته چې دوی په ډیر وادي خبرو باندې ګیله منکیږي لامل دغه وی چې دوی په زړه کې پاک وي ګیله زړه ترازی کله کله یو ډول ناهیلی شي چې ول داسمه تلیفون ځوابې یا ول زما پښتنه نه کوي
ګیلو کول او زیان خپل کاس د چې ګیله کوي چې کېدلی سي تاسو په نظر مثلا لکه څومره چې بل نه ګیله کوي خو امغه عمر ځانم زوروي کده موضوع تاسو را روښانه کوي چې خپل ګیله کوون کوي کاس کې انجلې وی کاله کوي هر ځوان کې وی چې ګیله کوي خپل د ته څومره ځان رسولې سي
ګیله من کېدل یا ګیلي کول دا زما په نظر باندې رواني اړخ هم په انسان باندې منفي تاثیرات لرلی شي ځکه که یو سړی له یو بل ګیله کوي خو اتمنه په هغه باندې یو ډول فشار راځي او همدغه فشار لري باعث کیږي چې د ده په وجود یا بدن باندې منفي تاثیرات ولري په کار دا ده چې ځوانان هغه کې انجونې وي که هلکان وي دوی باید ګیله من نه شي ډېر کله په انجونو کې هم دغه مسله وي چې له یو بل ګیلې کوي نو منفي تاثیرات لرلی شي شي او په کار دا چې هغه کسان چې لیوبل ګلې کوي په ځای د چې ګلو کې باید هغه ستونزې هغه خبرې ته د حالي ولار ورولټي د تر ځوانانو چې لیوبل د پیسو غوښتنه کوي یا تر یو تم لري نو په کار دا چې د نورو په تام باندې باید دوی پات نشي په خپل لاس په کار شي او په ډیر یو کم ځای کې د بند راغې نو به کول شي چې نور ملګرو د مرسته وغواړي او که بیا وسره هغه مرسته ونه کړل نو به دا د ګلې حق لري البته هغه پر ځای د هغې چې دغه نفر وسه کېږي یو کار نه کوي نو منفي تاثیرات لرلی شي ځکه یو ډول دوی ناهیلي کېږي او همدغه ناهیلي د دې باعث کېږي چې د په یو ډول رواني البته اختلالات ومخته شي.
جنجال نه بالاخره پسې د ګلې ډېرې اوږدې سي د ډېر وخت ونیسي څومره د ځوانانو په منځ کې د فاصلو لامل کېږي څومره یو له بل نه د لریوالي د کرکې د نه خبرو د دو شیانو لامل څومره کېږي دا ګلې بیا په تېره بې ځایه ګلې حق
نه حق ګیلې دا ډول ګیلې کیږي او وخت ته رسیدګي ونشي یا غنه حق ګیلې وی هر ورځ ګیلې وینو که یو سړی دی چې ګیلې اخلي خو کله چې په مېشه کال کې یو ګیلې دو وینو سړی به ته رسیدګي وکي یا د هلي ولاره به ته رول لټي او کله هر سهار را پاسيږي او لنور سره کینی او ستا په تړه وته ګلی کوینو اتمن مدا د ځوانانو ترمنځ د فاصله بایس کیږي او حتی چې په دې سره کېدل شي چې د کورنۍ ترمنځ یو لوی درز یا جداوالی هم رامنځته شي هر ځوان چې دی هغه انجلۍ دا او که هلک دی اتمن دی کورنۍ پورې تړلې دی دغه ډول ګلی بهانه کول خپل پټولونه کې د نفاق بایس ګرځي هغه ډیر کله د خپلوي او درشتو د قطع کېدو بایس هم کېدل لشي نو په کار دا چې د ګلو په ځبېت موږ عملی کارو کوو لچا هیڅ وخت ګلمن نشو.
bale مخکې تاسو په خپل خبرو کې یو مهم ټکی ته اشاره وکړه غدا چې کله نا کله د ځوانانو ترمنځ راشه درشه په دې کې چې ځان پیښینو بیا یو بل نه ګلې کوي په ځای د دې چې ګلې وکړي که چیرې مقابل کس درک شي چې هغه به کار لري هغه به لدینه یو بل مهم نور مسولیت لري چې غته ورسیږي په ځای د دې چې د خپل ملګري سره یا خپل ملګري سره راشه درشه وکړي ټلیفون یې ځواب کړي کور ته ورشي د ګلې په ځای درک څومره مهم دی؟
ډیر مهم دی خو متاسفانه چې په زیاتره خلکو کې دغه درک نشته دی که یو څوک لیو بل چا ګیله کوي لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله که یو څوک تاسو تلیفون کوي یو ملګری خپل خپلوان او په وخت ځواب نه کوي نو اتمن هغه ګیله من کېږي خو هغه بله تا نه وي خبر چې ته په دنده کې مصروف وي یا به چېرته په مجلس کې یا به په بل ځای کې لاس په دې بند وي د ته په وخت ځواب نه شي ورکولی ستونزې به لاړولی شي او په کار داده چې د دغه ګیلو د ختمېدو لپاره باید موږ لارې چارې ورلټو او مقابل لوری باید درک شي په دې معنی باندې چې چا نه ته ګیله کوي تا ول هغه وګوره چې دی په دغه وخت کې کوو پښتنه ته په ډېر یو نرمه لهجه وکړه چې ما یو وخت تلیفون نه تکړه یا یو وخت مې دغه کار وو تا زما لاسنیوی ونه کړ یعنی ما سره مرسته ونه کړله په ټولنه کې یو بل درک شي بیا دغه ډول ګیلو ته ځای نه پاتې کیږي نو ځوانان ته په کار ده هغه کنجونې وي هلکان وي باید خپل ملګري همزولي درک کړي او لګیلو دې تیر شي چې د یو ډول کینی او بغض لامل هم کېدلی شي البته دوامي
خپله ګیلمن انسان او نورو کسانو نه چې ګیله کیږي د دغه عادت د لری کولو لپاره څه کولی سي خپله کاس یې همیشه ګیلې کوي ځان لپاره څه وکړي او نور ملګرو نه چې ګیلې کیږي هغه دوی څه ډول مرسته وکړي چې نور دغه عادت بخیل منځ لاړ سي
ماتمن له سوب چې لوچا ګیلې کوي هغه به ځینې غوښتنې له مقابل لوري لري نو دې په یو څه باندې له مقابل لوري ګیلمن کیږي اول دې هڅه وکړي چې هغه کار کده د وسی وی یا ترې وندازي پر د حل کول شي یا د هلي ولاره وتلټول شي د دې په خپل لاس په کار شي مثلا زما یو کار د وسی کیږي د زه په خپل کول شم چې د هلي ولاره ته ورغلټوم خو زه په زور د کار راخلم او د یو بل ملګری په وګو باندې بار کوم دا واقعت چې بی انصافي ده نو په کار ما ته دا ده چې د کار چې زه پراتونکو له ملګری ګلمن کیږي ما یا ترې ګيله کوم خپل باید ترې وندازي پر مخ تلل شم او بیا غو مقابل لوري یو قناه ورکم چې دوه مرز ما د وسه کې ده او د پاتې کار شې یا د پاتې خبره شې ده کله ته وته دی هلې ورلار ورولتې یا صدغه وسه کې یا یو بل ملګری کې کمکاري کول شي دغه البته یو هلاره کېدل شي په کار را شي د نورو پروګو باندې باید موږ بار نشو لګلو باید تیر شو عملا کارو کو چې سونه زمو په وسه توان کیوي
درنه دوستانو
دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تربیه پارځ کې چې یاست علمو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام. د ازادۍ رادیو څخه د درسي ساعت خبرونې ته خرغلست. د نن ورځې په خبرونه کې د اوم، اتم او نهم ټولګي د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له ازادۍ رادیو څخه اورئ. درنو زده کوونکو او اوس د اوم ټولګي د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د تاریخ په لومړي درس کې د تاریخ په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ د تاریخ د لوستلو ارزښت درته بیانېږي. د درس په لړ کې به له استاده د انسان د خلقت یا پیدایښت تاریخي سلسله واورئ او په دې به پوه شئ چې آدم علیه السلام او بی بی هوا ولې له جنته وایستل شول او شیطان هم ورټل شو.
زموږ د نن اوله موضوع ده د انسان پیدایښت او یا هم د انسان د خلقت پیل. کلونه مخکې چې موږ ته پوره شمیر نه دی را معلوم، الله پاک جل جلاله آسمانونه، ځمکې، ستوري، پرشتې، پیریان او داسې نور موجودات پیدا کړل. وروسته بیا الله پاک جل جلاله اشرف المخلوقات یعنی انسان پیدا کړي او د ځمکې پر مخ باندې خلیفه وګرځوي. لکه څرنګه چې دغه موضوع هم په قرآن مجید کې د الله پاک جل جلاله لخوا څخه بیان شوې ده، هغه داسې ده: په تحقیق سره موږ د آدم اولاد ته عزت ورکړي. خدای پاک په خپل قدرت سره آدم علیه السلام له خاورې څخه پیدا کړي او په هغه کې خپل روح ورپو کړي. هغه وخت یې بیا ملایکو ته امر وکړي چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي او د هغه احترام وساتي، ځکه چې هغه اشرف المخلوقات او د ځمکې پر مخ باندې د لوی خدای پاک جل جلاله خلیفه و. ټول ملایکو د الله پاک جل جلاله له امر څخه اطاعت وکړي او آدم علیه السلام ته سجده او احترام وکړي بغیر له شیطان. شیطان مغرور سو او ځان سره دا وویل چې زه خو د اور څخه پیدا شوم نو زه خاور ته سجده نشم کولی. د ده دغه نافرمانی ده ته دغه پایل ور ورسول چې دی د الله پاک د درګاه څخه وشړل سي. وروسته بیا لوی پاک جل جلاله هوا انا هم پیدا کړله او هغه د آدم علیه السلام ماینجنه وګرځوله. لوی خدای پاک جل جلاله دوی ته په جنت کې ځای ورکړي او له خپلو نعمتونو څخه پر دوی باندې مهرباني وکړه بغیر له یوې درختې چې دوی ته اجازه نه وه چې د هغې درختې څخه دوی خوراک وکړي. لکه څرنګه چې موږ وویل چې شیطان له دوی سره کینه کوله، نو ځکه به یې تل د دوی د ځورولو او خطا ایستلو هڅه کوله. او ده هم آدم علیه السلام خطا ایستي او چم یې ورسره وکړي چې د هغې ونې څخه یې ورباندې خوراک وکړي، د کومې درختې څخه چې دوی منع شوي وه. لوی خدای پاک جل جلاله آدم علیه السلام او بی بی هوا نه د دې نافرمانی د سرته رسولو له امله دوی ته جنت څخه وایستل او ځمکې ته یې واستول. آدم علیه السلام او بی بی هوا نه له خپل دې عمل څخه ډېر پښیمانه شول او د اوږدې مودې لپاره یې ژړا او زاری کولې، تر هغه چې خدای پاک جل جلاله د دوی توبه ومنله او په دې توګه د دوی د زیاتو زحمتونو د ګاللو وروسته سره یو ځای شول. یعنې ډېر تکلیفونه پر دوی تیر شول او بیا وروسته دوی ته دوهم ځل لپاره سره یوځای شول. لوی الله پاک جل جلاله دوی ته پوهه ورکړه او د خوراک او څښاک وسایل یې ورته د ځمکې پر مخ باندې برابر کړله. د تاریخي پیښو څخه د بیانولو موخه په قرآن مجید کې دا ده چې هغه ولولو او له پایلو څخه یې عبرت واخلو او د آدم علیه السلام له کیسې څخه هم زیات عبرتونه اخلو. دوهمې موضوع ته راځو، د آدم علیه السلام زامن. څنګه چې مو ویل، لوی خدای پاک جل جلاله د آدم علیه السلام له پیدا کېدو وروسته بی بی هوا نه هم پیدا کړه، تر څو د یوې خوا خو آدم علیه السلام یوازې والد څخه وژغوري او د بل پلو څخه د ځمکې پر مخ د آدم علیه السلام نسل ډیر کړي او د آدم علیه السلام د نسل زیاتوالي لپاره طبیعي وسیله وموندله. آدم علیه السلام له بی هوا نه سره د مکه معظمې په عرفات کې مخامخ شو او د وخت په تیریدو سره د زیات کوچنیانو خاوند هم شو.
د درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، له استاد مو واوریدل چې قران کریم کې هم ځینې تاریخي پیښې بیان شوي او دا چې ولی استاد درته تشریح کړه چې هدف یې دا دی تر څو له پخوانیو پیښو عبرت واخلو. له استاد مو واوریدل چې د تاریخ له مهمو پیښو یوه هم د آدم علیه السلام د اولادې په واسطه د ځمکې په مخ د انسان د نسل غوړېدل دي.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او اوس هم د 8 ټولګي د تاریخ درس وړاندې کیږي. دا تم ټولګي درنوز دکونکو، په دې درسي ساعت کې به په یو مشخص تاریخي پړاو کې درې حکومتونه درته تشریح شي او دا به واوري چې طاهریان، سفاریانو او سامانیانو په کومو مشخصو جغرافیو کې حکومت کاوه او د یادو حکومتونو مشري چا ته ورته غاړې وه.
زموږ د نن اوله موضوع ده د عباسیان حکومت. د عباسیان حکومت د 1022 څخه تر 1450 قمري کال پورې دوام درلود. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د حقیقي اکا حضرت عباس رضی الله عنه اولاده په تاریخ کې د بنی عباس په نامه سره پیژندل کیږي او یې هم په نامه یادیږي. عباسیانو د امویانو سره مخالفت درلود او خلافت یې خپل حق ګڼي. دوی ویل چې دا حکومت زموږ دی او موږ یې حقدار یو. د امویانو د ادارې ضعیف، ځانځاني او ظلم د دوی د ټول مملکت چې وو د بحران سره مخ کی. نو په دې وجه د عباسیانو د وخت څخه استفاده وکړله او د امویانو په ضد یې پاڅون وکړ. د خراسان یا هم افغانستان، مخکې د افغانستان هم خراسان و، د خراسان خلک هم د امویانو د ظلم د لاسه ډېر په تکلیف وه. نو د ابو مسلم خراساني په مشرۍ چې یو ازادي غوښتونکی سړی و د استقلال بیرغ یې پورته کړ او د عباسیانو سره یې اړیکې ښې او ټینګې کړلې. ابو مسلم د مروان حمار په وخت کې لشکر جوړ کړ او کوپې ته راغلی. مروان حمار د امویانو د مشرانو څخه مشر و چې دغه په وخت کې لشکر جوړ کړ چې بیا وروسته ابو العباس صفات د خلکو څخه بیعت واخلي. په پایله کې په 1022 هجري کال کې د زاب د رودخانې په غاړه د خراسانیانو او امویانو ترمنځ جګړه پیل شوله او د مروان حمار لشکر مات وخوړه. مروان د غزا څخه شام او فلسطین ته وتښتېدی خو عباسیانو هغه تعقیب کړ. بالاخره هغه مصر ته ورسېدی او په هغه ځای کې د عباسیانو د یو پلوي لخوا، یعنې د غو د طرفدار دخوا چې نوم یې سالی و، د هغه په واسطه سره په قتل ورسېدی او په دې ترتیب سره خلافت ابو العباس صفاته په لاس ورغدی. اوس راځو په نوې موضوع کې وایي چې ابو العباس صفات څوک و. ابو العباس صفا د 1022 څخه تر 1446 قمري کال پورې حکومت وکړ، یعنې څلور کاله. د عباسیانو لومړی حکمران یا هم مشر ابو العباس عبدالله بن محمد صفا و. د ډیرو وینو تویولو له امله د ته د صفا لقب ورکول شو. د ده په وخت کې د حجاز والي داود بن علي د مکې او مدینې امویان ټول د تیغ څخه تیر کړل یا هم قتل کړه. سلیمان د بصرې د امویان په قتل ورسول او عبدالله بن علي په شان کې اوسېدونکي امویان په قتل کړل. لنډه دا چې صفا په خپله څلور کلنه دوره کې د خپل خاندان غچ له امویان څخه واخیستی، یعنې کوم ظلمونه چې پر دې امویانو کړي وه هغه ټول غچونه ابوالعباس صفا د امویان څخه واخیسته. د صفا دا وژنې یوازې په دښمنانو کې نه وې، یعنې یوازې خپل دښمنان نه وژل، بلکې د ده په امر د ده نږدې ملګري هم ووژل سو. ابو سلمه یې د ده لومړی وزیر په توګه مقرر کړ خو هغه هم د یو څه وخت څخه وروسته ووژي. د ابو سلمه د وژلو څخه وروسته د وزارت چوکۍ خالد برمکی ته وسپارل شوله. خالد یو عجمي مسلمان و او د اهلیت او استعداد له کبله په هغه زمانه کې یوازنی سړی و. صفا لکه څنګه چې ما مخکې وویله د خپل څلور کلن دورې څخه وروسته په 1446 هجري کال کې وفات شو. اوس راځو درېمې موضوع ته، ابو جعفر عبدالله المنصور. د صفا په وخت کې د هغه ولیعهد یعنی کله چې صفه مرسي ولیاحد هغه ته وایي چې د هغه پر ځای بیا وروسته کښینې. د هغه ولیاحد منصور چې حج ته تللی و، کله چې هغه د حج څخه راغلی د هغه پر ځای باندې کښېناستی. منصور یو عالم، مدیر او ځیرک پاچا و، یو پوه شخص و. د ده د تدبیر له کبله د عباسیانو د حکومت بنسټونه ټینګ سول او تقریبا تر 1500 کلونو څخه زیات وخت د پاره په اکثرو افریقایي او آسیایي هیوادونو باندې حکومت وکړ. د ابو جعفر منصور د تخت کښېناستلو څخه لږ څه وروسته د ده د ترزوی یا هم د اکا زوی عبدالله بن علي چې په شام کې والي و هغه نکي جنجالونه وکړله. منصور د هغه د آرامولو یا هم د ټکولو لپاره خراساني ابو مسلم وټاکه. لکه په تېر درس چې موږ ول، ابو مسلم خراساني چې د امویانو سره جګړه وکړله، نو ده هم هغه چمو کې د خراساني ابو مسلم وټاکي. ابو مسلم چې کله وټاکه سو د نصیبین په سیمه کې د دواړو خواو ترمنځ یو ډیره خونړۍ جګړه پیښ شوله. عبدالله بن علي مات خوړله او ابو مسلم بریالی سو. ابو جعفر منصور خپل پلازمینه بغداد وټاکي چې د دجلې د سیند پر غاړه د مدائن څخه 15 میله د شمال خواته پروت و. منصور څو معتمد کسان یا هم یو څو د ګوتو په شمېر کسان خراساني ابو مسلم ته ورولېږل. ابو مسلم یې په چل او پری باندې پلازمینه یا هم بغداد ته راوستی او هلته مړ کړي. د ابو مسلم د قتل څخه وروسته د ملک په څو ځایونو کې نور بغاوتونه پیل شول، یا هم نور خلک راولاړ شول جنجالونه کول. منصور په 1085 هجري کال کې وفات شو او د ده پر ځای مهدي پر تخت کښېناستی.
هوکې درنو زده کوونکو، له استادمو واورېدل چې ابو جعفر منصور ولې ابو مسلم خراساني د یو مهم ماموریت لپاره وټاکه او هغه د څه لپاره له عبدالله بن علي سره نښته وکړه. د درس په دوام به راتلونکې اونۍ کې واورئ چې د ابو جعفر منصور لمړنې وروسته څوک پر تخت کېناست او له خلکو سره یې چلند څنګه و. د نهم ټولګي زده کوونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته راغلاست وایم. اوس هم زو او په ګډه د نهم ټولګي د تاریخ تشریح له استاد اورو. د درس په لومړۍ برخه کې به استاد تاسو ته د تاریخ په اړه عمومي معلومات وړاندې کړي او د تاریخ د لوستلو اهمیت به درته بیان کړي. د درس په دوام به واوري چې قدرت ته د احمدشاه بابا تر رسیدو مخکې زموږ د سیمې وضعیت څه ډول و، په دې شرایطو کې احمدشاه بابا څنګه قدرت ته ورسید، او دا چې د احمدشاه بابا تر حاکمیت لاندې وضعیت څه ډول و. دا هغه مسایل دي چې استاد به په دې برخه کې درته تشریح کړي.
لومړی راځو د تاریخ تعریف ته. تاریخ د تیرې زمانې ټولنیزې پیښې، موضوعات، اتفاقات او جوړښتونه او د انسانانو کردار تر څیړنې لاندې نیسي. تاریخ مطالعه د شخصیت جوړولو کې مهمه ده. د نورو نیمګړتیاوې چې تاریخ خوندي کړي دي که هر څوک ولولي نو د خپل ځان په کمی به بیا پوهیږي او د حل لارې لټه به حتمن کوي. که د یوه انسان حافظه خراب سي نو حتمن ټول یې مریض بولي. نو که د یو ملت او قوم تاریخ ضایع سي، هغه ملت او قوم به هم د خپل تاریخ په ضایع ناروغه وبلل سي. بل هر هغه څوک چې تاریخ ګوري د تیر انسانانو له تجربو ګټه واخلي، د مشکلاتو په وړاندې د هغوی له حل لارو سره خپلې نوې حل لارې هم ملګرې کړي، د بریا رازونه یې کشف کړي او د خپل ژوند په اوږدو کې استفاده ځینې وکړي، دا کس به په خپل ژوند کې ډېر بریالی وي او خپلې ټولنې ته به ډېر څه په میراث پرېږدي او هم به خپل په ژوند مهال انساني ټولنې ته خدمت وکړي. یو عربی شاعر د تاریخ د اهمیت په اړه وایي: هغه هوښیار انسان نه دی چې په سینه کې تاریخ نه وي، یعنی تاریخ نه وي مطالعه کړی، او کچا د تیر احوال یاد کړل نو خپل عمر سره څو عمرونه اضافه کړل. یعنی تاریخ لوستل او مطالعه کول په ورځني ژوند کې ډیر مهم دی، ځکه هغه تیر کې چې کوم کارونه سوي چې د هیواد د زیان او ویجاړۍ او خرابېدو او اتفاقي سبب سوي دی، باید هغه څخه ځان وساتو او نور ته هدایت وسي، او هغه شکارونه چې سوي دي باید پر هغه لاله او د هغه تجربو څخه باید استفاده وسي. اوس راځو احمد شاه بابا وخت د رسیدو نه وړاندې د افغانستان اقتصادي، ټولنیز او سیاسي حوزه. په شپاړسمه زیږدیز پیړۍ کې زموږ خاوره د ناوړه سیاسي پیښو قرباني سوه. د سلطان حسین بایقرا له مړینې سره ګډوډۍ ته لاره ورسوه او شیبانیانو په لاس د هرات تیموري دولت له منځه ولاړې. په پارس کې د صفوي شاه اسماعیل په لاس د صفویانو د واکمنۍ بنسټ کېښودل سو. په هند کې د ګورګاني شهزادګانو یو تن محمد بابر د بابری دولت بنسټ کېښود. په دې توګه په شمال لویدیځ او سویل ختیځ کې بابری، صفوي او شیباني دولتونه جوړ شول. دغه ټول واکمنانو نه غوښتل چې زموږ هیواد پرمختګ وکړي، او دوی ټول زموږ د هیواد د پرمختګ د مخنیوي لاملونه ګڼل کېدل. په جغرافیوي سیمو ویز موږ خاوره کابو دوی نیمې پیړۍ له تجریدي ودې لری وساتله. په دې موده کې زموږ هیواد د نورو هیوادونو په منځ کې د جګړو ډګر و. خلکو ډېرې ستونزې درلودلې، ورځ په ورځ کورنۍ ستونزې زیاتېدلې. خلک دې ته اړ سول چې سفر وکړي او ولاړ سي، هیواد پرېږدي. خو د دغه یرغلونو په وړاندې خلکو مخالفتونه پیل کړل، او د دوی په مخ کې د دې لپاره ودرېدل چې خپل هیواد څخه دغه ناورینونه او ظلمونه بند کړي. د خلکو پاڅونونه لومړي ځل لپاره په هرات، کندهار، اندخوی او بلوچستان کې پیل شول. په ختیځو ولایتونو کې په ختیځو سره له دې چې پاڅونه یو ځای غلي کېدل او بل ځای به راپورته کېدل، خو په عمومي ډول یې غلي کېدل ناشونی و. خلکو پاڅونونه په ختیځ ولایتونو کې د خپلواکۍ غوښتونکي غورځنګونه پیل سوه، چې د ختیځو کرښو او یا سرحدي سیمو میشتو زیاتو قومونو پکې برخه اخیستې وه. دارنګه سیاسي غورځنګونه که څه هم خپلواکي ترلاسه نه سوای کړای، ولې د هغو سیمو خلکو ته الهام ورکړ چې د روښانیانو در نهضت تر نامه لاندې د خوځښت د دې خاورې په تاریخ کې راپیدا او ځانګړې ونډه یې ترسره کړه. د روشانیانو د نازت مشری د بایزید انصاری، د شیخ عبدالله انصاری د زوی په غاړه و. هغه د مغولي حکومت د استبداد پر ضد مبارزې ته خلګ راوبلل، او د روشانیانو خوځښت په سیاسي او مذهبي ځانګړتیاو ولاړ و. تر هغه مودې چې د مرګ تنده نه ولیدلې، خپلې مبارزې ته دوام ورکړ. بل خوشحال خان خټک پاڅون، خوشحال خان خټک پاڅون بل سیاسي حرکت و چې زموږ د خلکو په راویښولو کې اغېزناک سو، او زموږ په معاصر تاریخ کې د خټکو د غورځنګ په نامه شهرت لري، چې زموږ د هیواد په تاریخ کې ځانګړی ځای لري. او په خپله خوشحال خان یو فرهنګي او پوځي سړی و. د خپل ژوند څلور کاله په بند کې تیر کړل. له خلاصېدو نه وروسته بیا هم د خپل قوم مشري په لاس کې ونیوله. د نوموړي مبارزې تر مرګه پورې چې کابو 80 کلن و دوام وموند. بل میرویس خان نیکه په 13مه پیړۍ کې یو ځل بیا میرویس خان نیکه د یرغلګرو د له منځه وړلو په مخه پاڅون وکړ، چې زموږ د هیواد په تاریخ کې د کندهار پاڅون په نامه یاد سوی دی. د بهرني یرغلونو په پایله کې افغانستان تجزیه سو. لویدیځې برخې د ایران صفویان، ختیځې برخې د هند مغولو، او شمالي برخې د ماورالنهر شیبانیانو ونیولې. په 1900 کال کې میرویس خان نیکه په مشرۍ خلکو په خپل پاڅون سره د صفویانو واکمني او د کندهار د والي ګورګین ظلمونو ته د پای ټکی کېښود، او په کندهار کې خپلواک دولت جوړ کړ. خو دغه دولت هم دېرش کلون څخه ډېر دوام ونه کړ. همدې دولت وکړای سوای چې د احمدشاه بابا سیاسي اقتدار ته لاره هواره کړي.
درنوز دکونکو
مننه چې تر دې دمه د درسي ساعت خپرونې ته غوږ یاست. د نهم ټولګي په درس کې مو واورېدل چې په 1909 کال کې کوم لوی تحول د دې سبب شو چې یو ستر سیاسي تحول رامنځته، بهرني یرغلونه په شا وتنبول شي او د نننی افغانستان د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابر شي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
درنو اوریدونکو، د وم ټولګي زده کوونکي به د تاریخ پر اتونکو درسي ساعت کې واوري چې نوح علیه السلام کوم قوم ته د پیغمبر په توګه واستول شو، د پیغمبرانو په سلسله کې په کومه سلسله کې ځای لري، او د نوح علیه السلام سره د قوم برخورد څنګه و. دا تم سن د تاریخ د درس تشریح په دوام به واوري چې د جعفر منصور زوی مهدی څنګه قدرت ته ورسید، او وخت تر رسیدو وروسته له خلکو سره چلند څنګه و. د نهم سومس د کوونکی به د نن ورځې د درس په دوام پر اتونکو خبرونه کې واوري چې وخت د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت څه ډول وو، او په دې دوره کې کوم ستر سیاسي تحولات رامنځته شول.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خبريږي.
درنوز د کوونکو، مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته غوږ یاست. په درس کې مو واورېدل چې د نیل سین په مصر او سودان کې د کرهنیزو ځمکو د خړوبولو ترڅنګ پر یاد سین د جوړو شویو بندونو په مرسته برېښنا هم تولیدوي، او د دواړو هیوادونو په اقتصادي وده کې خورا مهم رول لري. دوم ټولګي درانه زده کوونکي به د جغرافي مضمون پر اتلونکي درس کې واوري چې ځمکه څو ډوله حرکت لري، او دا حرکتونه د څه له عمل ګرځي. ښوونکی به د اتم ټولګي زده کوونکو ته د اروپا د لویې وچې په باب تشریح ورکړي، او دا چې دا وچه کوم هیوادونه په ځان کې رانغاړي. او د نهم ټولګي زده کوونکي به واوري چې کانګو حوزه چیرته موقعیت لري، کانګو ولې حوزه بلل کیږي، او د افریقا لپاره یې ځانګړنې څه دي.
درسي ساعت د افغان جنود زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسه ګډه هڅه. د درسي ساعت خبرونه د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اووم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خبريږي، او دوهمه اونۍ د لسم، یوولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یوولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروي. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یوولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یوولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یوولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنوز د کوونکو او د درسي ساعت اوریدونکو، دا و د نن ورځې درسي ساعت. تر راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ. درنوز د کوونکو، د درسي ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په دې هیله چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي او د درس تمرینونه د کورنۍ دندې په توګه حل کړئ. تر بلې خبرونې د خدای په امان.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
I'm